وخت ماسپخین دو بجی دو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم سلام سخصی خلقیم او روانه یو ساته خبرونه ته مو هر کله کوم په روانه خبرونه کې به په افغانستان کې له وسوالو طالبانو سره د برېټانی او امریکایي استازو د خبرو له احتمالي هڅو خبر شي د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخته په روانه خبرونه کې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کیږي لمړی هم د افغانستان خبرونه اورو
د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هند په مالی مرسته د بیا رغونې پروژې پیلېږي ټاکل شوی په کونړ ولایت کې یو نوی پوهنتون جوړ سي په کاپیسا او بغلان ولایتونو کې افغان سرتیري وژل سوي په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري د مالدووی د پارلماني انتخاباتو له نتایجو څرګندېږي چې لویدیز پلوه ګوندونو ډېرې رایې ګټلې دي بشپړ خبرونه اوري د افغانستان او ایران سرحدي ځواکونه ویل چې څور زراهي سي دغه دوه هیوادونو پر پولو غړي غزمې پیل کړي او توانېدلي د قاچاقچیانو د فعالیتونو مخنیوي وکړي د غرض ځینې ونيسي د خبرنن د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې موین جنرال داوود داوود خبرلانه ته وکړه هغه وویل دغه غزمې چې شیل سراوړنې لري پاینده کې به هم ادامه لري د کورونی چارو وزارت چارواکي وایي د مخدره موادو قاچاقچیان هر کال زیات تریاک او هیروین د ایران لاري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته انتقالوي د کورونی چارو وزارت مرسیال وویل په پام کې د پراتلونکو کې د پاکستان او تاجکستان پر سرحدي سیمو هم دا ډول غزمی پیل کړی ټاکل شوی د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هند په مالی مرسته د بیا رغونې نوې پروژې عملي سي د پنځشنبه په ورځ د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د اقتصاد وزارت د مرستیال او د هند د سفیر ترمنځ لاسلیک شو د اقتصاد وزارت مرستیال نذیر احمد شهیدی وویل دغه پیسې به د شوونځیو کلینیکونو او نورو تاسیساتو پر جوړونې دغه د ساګانو پر کیندلو ولګول سي هند په تیرو دریو کلونو کې د 16 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 160 پروژې د افغانستان په سرحدي سیمو کې عملي کړې دي په کابل کې د هند سفیر وویل په راتلونکي کې به پر سرحدی ولایتونو زیات تمرکز کوي چې دغلته خلکو ته د کار او ښه ژوند شرایط برابر سي په کونړ ولایت کې د ولسمشر حمید کرزی په حکم یو نوی پوهنتون جوړیږي د ولسمشر دغه حکم په انیس دولتي ورسپانې کې خپور شوی او فکر راغلی چې دغه پوهنتون به د کرنې شوونې او روزنې شرعیاتو او کمپیوټر ساینس پوهنځي ولري په حکم کې د لوړ زده کړو وزارت معذف شوی چې د دې پوهنتون د جوړونې لومړني کارونه بشپړ کړي تر دې مخکې د کونړ ولایت زده کوونکو د نورو ولایتونو په پوهنتونونو کې خپل لوړې زده کړې کولې نن سهار په کاپیسا ولایت کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس ووژل سول او درې نور ټپیان سول پېښه په حصای اول کوه حصانات ولسوالۍ کې سویده د دې ولسوال ولسوال عبدالفتاح مشفق ازادي رتول وسلوالو د پولیسو پر کاروان د سپکو او درنو وسلو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیس ووژل سول او درې نور ټپیان سول تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی خو د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې حمله کې د دولت مخالفین لاس لري او غواړي د انتخاباتو په وړاندې خنډونه ایجاد کړي هغه د بغلان ولایت چارواکي وایي په یو وسلوال نشته کې دوه پولیس ووژل سول د مرکزی بغلان ولسوالی امنیه قومندان سمنول محمد افضل خبر اعلان تول نشته 13 پسې چې 2.5 ساعت روانه و قومندان ول د وسلوالو د تلفاتو په اړه معلومات لري په دې اړه د دولت مخالف وسلوالو هم حکومت افسر نه دا کړي او دا هم یو خبر چې هم دا اوس مترلاسه کړ څو شپې مخکې د غزنی ولایت په مرکز کې پر یو شخصي کورلا ډول موټر د پولیسو په ډز کې د دې موټر چلوونکی و وژل سو د غزنی د والی وین اسماعیل جهانگیر ازادي رتول دغه پولیس نیول سوې د جهانگیر په وینا پولیس د موټر ته د تلاشی لپاره د درېدو امر وکړ کله چې موټر ونه درېد پولیسو ور باندې ډزې وکړې د والی ویند وی لدې پولیس څخه تحقیقات روان دي او د امینجان خصوصي صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن پنځشنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعارو په بدل کې د استبدل کېږي یو امریکایي ډالر نه 40 افغاني 50 پله یو اروپایي یورو نه 50 افغاني 50 پله یو سټرلینګ پاوند پورا 80 افغاني یو سعودي ریال 40 افغاني لاس پله زر ایراني تومانه نه 40 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 402 افغاني اوس مو احمد شیبر په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې ملګرتیا کوي
د افغانستان تاجکستان پاکستان او روسي مشان نن د امنیت پر مسلې غونډه کوي د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې تر دې غونډې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او بیا یې ګډه اعلامیه خبره کړه او پکې موافقه وشوه چې پاکستان او تاجکستان باید د تروریزم پر ضد ډېره همکاري وکړي او جدي هڅې وکړي څو په سیمه کې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي څرګنده نه ده چې پاکستاني قواو په سواد کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې طالبان وژلي او کې واضح تیت پر کړی دي ریچارډ هولبروک دا خبره پاکستان او افغانستان ته ل خپل سفر وروسته په واشنگتن کې وکړه. د پاکستان حکومت وای د دغه برید په ترڅ کې چې تقریبا درې میاشتې پخوا یې پیل کړی وو، شاوخوا 1800 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو منتقدین وای چې یوازې د مخالفینو یو څو مشران وژل شوي او امکان لري چې طالبان بیا ځان منظم کړي. د ایران د اپوزیسیون مشان میر حسین موسوی او مهدی کروبی غواړي چې د هغو کسانو د قبرونو لیدنه وکړي چې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د مهدی کروبی دفتر نن اعلان وکړ چې دوی غواړي د تهران د جنوب او بخشي د تهران په جنوب کې هدیرې ته ورشي. دا یو نوی اقدام دی چې د اپوزیسیون له لوري د محمود احمدی نژاد د بری پر ضد ترسره کیدونکی دی. تر دې مخکې د مخالفو ګوندونو غړیو ته حکومت اجازه ورنه کړه چې د تهران په مصلا جومات کې د مظاهرو په جریان کې د وژل شویو کسانو تلبیشتي ونمانځي. د هغو لس کسانو په ډله کې چې د جون په شلم ووژل شول، یو هم 28 کلنه ندا آغا سلطان وه. د جون د 12 منټې له انتخاباتو وروسته ندا د احمدی نژاد د حکومت پر ضد له هغه مهاله په یوه سمبول بدله شوه چې د دې د وژنې فلمونه په ویبسایټونو کې خپاره شول. د عراق د حکومت ویان نن تایید کړه چې روانه اونۍ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د بغداد په شمال کې شپږ ایرانیان وژل شوي دي. د ایران د مجاهدین خلق د جلاوطن ډلې ویاند ویلي دي چې و ایرانیان وژل شوي دي او په سلګونو ټپیان دي. د بغداد په شمال کې الاشرف کمپ د 1980 میلادي کال په لسیزه کې د هغو ایرانیانو لپاره جوړ شو چې له صدام حسین سره د ایران پر ضد جګړې کې مرسته کوله. عراق ویلي دي چې تبعید شوي کسان له خپلې خاورې باسي. د عراق د حکومت ویاند علي الدباغ دا رپورټونه رد کړي دي چې حکومت د سېشنبې په ورځ له ډېرې زیاتې قوې استفاده کړې ده. ښاغلي الدباغ وویل د عراق 15 پولیس په دې جګړې کې زخمیان شوي دي. د مالدوفیا د پارلماني انتخاباتو له نتایجو څرګندېږي چې لویدیځ پلوه ګوندونو دومره رایې ګټلې دي چې حاکم کمونیست ګوند ته ماتې ورکړي. تر اوسه 9% رایې ګڼل شوي دي چې د اپوزیسیون څلورو ګوندونو 50.1% رایې پکې خپلې کړې دي او کمونستانو یوازې 15% رایې ګټلې دي. په مخکنیو انتخاباتو کې چې د اپریل په 15 ترسره شول، کمونستانو ډېرې زیاتې رایې خپلې کړې وې او هغه مهال ګڼو ځوانانو تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، نو مظاهره یې وکړې. د ولسمشر دفتر او د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل او د انتخاباتو پر نتایجو یې اعتراض وکړ. شمالی کوریا د جنوبی کوریا د کب نیونکو یوه کښتۍ وروسته تر هغه ونیوله چې د شمالی کوریا په اوبو کې لار ترې ورکه شوه. د جنوبی کوریا چارواکو وویل د شمالی کوریا د ګزمې کښتۍ د دوی د کب نیونکو بیړۍ نن سهار وختي وروسته تر هغه وګرځوله چې د شمالی کوریا اوبو ته ننوتله. د جنوبی کوریا د چارواکو په وینا د دوی د بیړۍ د تخنیکي لارښود یا نیویګیشن سیستم خراب شوی چې د شمالی کوریا اوبو ته داخله شوې ده. جنوبی کوریا له شمالی کوریا غوښتي دي چې ژر تر ژره کښتۍ او د هغې څلور عمله خوشي کړي. دا د دې سات خبرونه.
سمه غږ له ازادي رادیو او رېدا مسپښین 2 بجې او پوره 8 دقیقې شوې په روانه خبرونه کې. لا وسوال طالبان سره د برېټنوي او احتم او امریکایي استازو لخوا د سولې د احتمالي هڅو په اړه پروانه خبرونه کې رپورټ لرو. د کورنیو چارو وزارت په هرات کې د تېرې ورځې په مظاهره کې د وژل شوي کس او ټپیانو په اړه د تحقیقاتو لپاره یوه ډله استولې. دغه وزارت ویاند زمری بشري
باندې دلیل مو یو لوړ پوړی هیئت وټاکه ترڅو نه تنها د ملکي کس د شهادت موضوع بلکې د ژورنالستانو د وهلو ټکولو د پولیسو د وهلو ټکولو موضوع هم وڅېړل شي.
د پکتیکا سیمه ییز مقامات په سیمه کې د یو شمېر کورنیو او نړیوالو ځواکونو د وژلو په اړه د وسوالو طالبانو ادعا په کلکه رد کړه. د خوست یو شمېر ځوانان د راتلونکي ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د امنیت ساتنې په اړه د قومي مشرانو ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. شاعر او لیکوال الوخیل وایي
که زموږ قومونه غواړي زموږ دیني علمای کرام غواړي به د خپل رول هغې ورځې ته پرېږدي نه دي چې 29 د عصب یو انتخابات یو په ورځ باندې دوی راپاڅېږي، هم خلکو ته روحیه ورکړي هم خلکو انتخابات ته ولاړ شي.
د پاکستان په سوات او بونیر او مومندو کې لږ څخه زیات طالبان یا ژوندي نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. دا خبره د پاکستان پوځ کوي. په اړه یې رپورټ لرو. په کوټه کې د یوې وسلوالې ډلې د ګواښ له امله د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې هېواد ته د افغان کډوالو د خپلې خوښې د ستنېدو بهیر د نامعلومې نېټې لپاره وځنډوه. د نورو موضوعاتو په اړه هم درته رپورټونه لرو. د ازادۍ راډیو د خپرونه تر پایه راسره واورئ. تاسی دا ازادی رادیو پا طول افغانستان که پا مزانی سپا دوله سا و شپک نوی او پا کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد که پا افم سلا شریف پینزه سپا اوریده شی. آیرش تایمز و رسپانی رپورت ورکر چی دا بسروال و طالبانو او دا امریکایی او بریتانوی استازو ترمز دا خبرو دا احتمال حد سروانه دا. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په پام کې ده چې له دوهم درجه طالب قمندانانو سره خبرې وشي چې د ورځپاڼې په وینا په جګړه کې اصلي رول په غاړه لري. د دې تبصرې غټي کې عصمت څروان وړاندې کوي.
بریتانیا او امریکا پرون ژمنه وکړه چې د جګړې په حقله له ولسي انتقادونو سره سره به په افغانستان کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبن چې د افغانستان په حقله د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی وویل دا د هغو ټولو هیوادونو لپاره یوه سخته مرحله ده چې په افغانستان کې ځواکونه لري. خدای باور لري چې د بریتانیا خلک به د دې ماموریت ملاتړ وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د امریکا له باندنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز وویل زه فکر کوم د بریتانیا خلک به د دې ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې څرګند ستراتیژیشته او د امریکا او د نورو ائتلافي غړو له لوري د دې ماموریت بشپړولو لپاره څرګند اراده موجوده ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر همتاراز ویل افغانستان د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حمله پشان بریدونو د پلان مرکز دی او د بریتانیا خلک په دې پوهیږي. میرمن کلینټن هم ویل چې دواړه هیوادونه د افغانستان د ماموریت په وړاندې مصمم او ژمن دي او په دې لار کې به اوږه په اوږه پر مخ لاړ شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر اوسنی وخت په افغانستان کې د بریتانوي او امریکایي ځواکونو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره یو شان له چیلنج او آزموینو ډک پړاو باله او هیلې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ملتونه به د خپلو ځواکونو د دې ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي. میرمن کلینټن وویل د افغانستان او پاکستان په ماموریت کې سره له ټولو سختیو د امریکا او بریتانیا د خلکو ډېرې ګټې نغښتې دي. هغې د غرض وویل چې د پوځي قمندانانو راپورونه ښیي چې د افغانستان په جنوب کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د پام وړ بریاوې لرلې دي، خو په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې او د هغې د متحدانو د ځپلو لپاره باید لا هم ډیر کار وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ پوهیږو چې دا یوه آزموینه او سخت کار دی چې په اسانه او لنډ وخت کې نه شي حل کېدی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې بیا ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د هیواد د امنیتي چارو په سمبالولو کې مخکښ رول په غاړه ولري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. پولیسو د هغې مظاهرې په اړوند چې د یوه ولسي کس په وژل کېدو د اعتراض په توګه پرون په هرات کې وشوه، د یوه دیني عالم په شمول شپږ تنه د لمسونې او تحریک په تور نیولی دي. دغه راز پولیسو د ازادۍ راډیو خبریال او یو شمیر نور خبریالان چې د دې مظاهرې د رپورټ برابرولو لپاره ورغلي وو وهلي ټکولې هم دي. نور تفصیل به له هراته په خپله زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ.
په هرات ولایت کې د چهارشنبې په ورځ د غرمې وړاندې لسګونه کسانو د یوه پولیس په قصدي ډزو د یوه ملکي وګړي په مړینه مظاهره وکړه. دا د هرات ولایت د یوه مشهور دیني عالم غلام فاروق حسین غږ ده چې د مظاهرې په مهال خبریالانو ته وویل یو 25 کلن ځوان پولیسو د 50 افغانۍ د رشوت د نه ورکړې په ځواب کې د ټوپک په ډزو وواژه. له مظاهرې د راپور جوړولو په مهال یو شمېر پولیسو په ما هم د وهلو ډبولو پیل وکړ. په داسې حال کې چې راډیوي وسایل راڅخه واخیستل د یوه ساعت لپاره یې په توقیف کې وساتلم. همدارس په هرات ولایت کې د سبا ټلویزیون خبریال د اریانا او رویترز خبریالان هم هغه محل پولیسو تهدید او توهین کړه چې د پیښې په محل زما د انځور نیولو هڅه کوله. د ملکی کس د وژنې پیښه د هرات امنیه قمندانۍ ویان محلي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه. وی ویل مظاهرې سره په تړاوي مولوي حسیني او شپږ تنه نور کسان د خلکو د لمسون په تور ونیول. نو خبریالانو سره په بد سلوک د هرات ولی احمد یوسف نورستانی خو بدی وخوده. په ځانګړي ډول د ازادي راډیو موضوع څرنوالی ته د چړنې په غرض حواله کړه.
ما حل میکنیم، ما میخوایم هر جزایی که به اصطلاح لازم دانستیم مقارب درش عمل میکنیم. مسئله امروز در جلسه دو بجه ما جلسه امنیتی داریم، مسئله را مطرح میکنیم که دوی خواهد.
ده هرات والی خبری الانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې د ازادۍ راډیو په وړاندې د پولیسو بد سلوک راپور ورته رسیدلی ده. په نظامي جلسه کې به یې موضوع مطرح عامل سره به قانوني چلند وشي. د هرات والی د ازادۍ راډیو خبری الانو خپرونې بې پرې او بلې له ډاډ ورکړ چې د قضیې عاملین به خامخا مجازات کړي.
په هرات کې مو د پرونی مظاهرې په اړه چې یو ولسي کس او پکې وژل شو، څو تنه نور پکې ټپیان شول او همداراز د پولیسو لخوا ځینې خبریالان وهل شوي، ټکول شوي دي. رپورټ مو اوري چې سیمه ییزو مقاماتو په دغو موضوعاتو په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. بل ورته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د تېرې ورځې د مظاهرو او د دغو مظاهرو په ترڅ کې د خبریالانو د وهلو او ټکولو په اړه د تحقیقاتو لپاره نن یو پلاوی دغه ولایت استول شوی دی. په کابل کې زمونږ خبریال د دغه وزارت له ویاند زمري بشري سره مرکه کړې او د کیدونکو تحقیقاتو جزئیات ورڅخه پوښتلي.
که تاسو دا ووایئ چې د کورنیو چارو وزارت آیا دا معلومه کړی شوه چې تېره ورځ چې په هرات کې کومې مظاهرې شوې وې او پکې اخو ډب رامنځته شوی و، د دغه اساسي لامل څه و؟
د کورنیو چارو محترم وزیر محمد انیس اتمر نن سهار د کورنیو چارو وزارت لخوا یو لوړ پوړی هیئت ته چې په راس کې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او استراتیژۍ معین قرار لري دا هیئت هرات ته واستوي، او د دې هیئت مسؤلیت او هدف هم داده چې د تېرې ورځې حادثات یا تظاهرات چې خشونت هم لیدل کېده دا وڅېړي. کسانو چې له قانون نه تخطي کړی وه او پولیسان یې وهلي دي یا هم نور مشکلات منځته راغلي دي دا ټول وڅېړي. د ملکي کسانو تلفات چې یو تن هېوادوال زموږ شهید سوی و دا هم وڅېړي، او هر څوک چې په دې قضایاوو کې ګرام وګڼل شي دوی سره به قانوني برخورد کېږي.
البته تېره ورځ د دغو مظاهرو په ترڅ کې ځینې خبریالان هم ول شوي وو، په هغه کې البته د ازادۍ راډیو خبریال او د آریانا خبریال موجود و. آیا په دې ارتباط باندې به هم څه تحقیقات کېږي که څنګه؟
بېله شکه د کورنیو چارو وزارت د تېرې ورځې د حادثې په هکله واقعا خواشینی دی او متاثره شوي یو. په همدې دلیل مو یو لوړ پوړی هیئت وټاکه تر څو نه تنها د ملکي کس د شهادت موضوع یا د قتل موضوع وڅېړي، بلکې د ژورنالستانو د وهلو ټکولو موضوع هم وڅېړل شي، د پولیسو د وهلو ټکولو موضوع هم وڅېړل شي. په دې خاطر چې دوه پولیسان وهل شوي دي او زخمیان دي، او هغه کسان چې د دغو مشکلاتو سبب ګرځېدلي دي او له قانون نه سرغړونه کړې ده له دوی سره قانوني برخورد وشي.
پرون چې کوم راپورونه خپاره شول په هغه کې ویل کېدل چې دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د دروازې ملک په سیمه کې، چې البته په هرات ښار کې دننه یوه سیمه ده، هلته د پولیسو لخوا یو ځوان هلک په ډزو سره وژل شو. ستاسو لومړني معلومات په دې برخه کې څه دی چې دغه هلک ولې د پولیسو لخوا وشتل شوی؟
تر ټولو دمخه د کورنیو چارو وزارت غواړي چې هېوادوالو ته، خاصا د هرات محترمو شاریانو ته او اوسېدونکو ته، اطمینان ورکړي چې دا موضوع په شدت سره وڅېړو تر څو متخلفین او هغه کسان چې قانون د پښو لاندې کړی دی ولو چې هر څوک وسي ورسره جدي برخورد وسي. په دوامه برخه کې د تظاهرات چې وروسته په خشونت هم تبدیل سوه، هغه وخت باندې سره راغله چې پولیسو د ښاروالۍ په درخواست سره یو سړک چې هلته کراچیو هټیو نور موضوعات ایجاد شوي وو او ازدحام یې جوړ کړی و هغه پاک کړي. ابتدایي معلومات دا شي، ولې باید موضوع وڅېړو. حیات تللی دی، انشاءالله پر موضوع کار کړي.
تاسو د هرات پرونی مظاهرې په اړه د تحقیقاتو لپاره د کورنیو چارو د وزارت لخوا د یوه استول شوي پلاوي په هکله د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا مهال د ماسپښین دوه بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. زموږ غږ لازادۍ راډیو او ری په روانه خبرونه کې د نورو ریپورټونو سربیره دا ریپورټ اوري چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې څارونکي وایي چې دوی د افغانستان د انتخاباتو د بهیر څارنه پیل کړې ده. خو تر دې او نورو موضوعاتو اورولو مخته زما همکار د کابل چپ او ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي راووروي.
د وسخ پلوک ورسپانه د طالبانو د مالی منابعو په اړه په یو مطلب کې د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل دي چې د طالبانو د بودیجې زیاته برخه له افغانستان څخه بهر برابرې کې. ورسپانه په دوام کې د ریچارډ هالبرګ په حواله لیکل دي چې طالبان له خلیجي هیوادونو څخه د مرستو په ترلاسه کولو سره د نشې توکو د قاچاق په پرتله زیات عواید لري. په ورسپانه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله هم راخستل شوې او په دې ترڅ کې په کابل کې د برتانیې د سفیر په حواله لیکل شوې ده چې طالبان ټول د یو فکر خلق نه دي او داسې خلک په کشته چې کېده شپ افغان سیاست کې ورګټ کړی شي. ورسپن په خپل سر مقاله کې د بګرام او ګوانتانامو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند ته په اشاره د دواړو زندانونو د امریکا لپاره د تندي داغونه بلل دي. د هیواد دولت ورسپن په خپل لومړي مخ کې د افغان او تاجک مشرانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی او لیکل دي چې خاغلی کرزی او امام علي رحمانوف د سیمایزو همکارو په پراختیا ټینګار وکړ. ورسپن په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د نیټې نږدې کېدو ته په اشاره له خلکو غوښتنه کړې چې ځانونه د غستر ازمون ته چمتو کړي او په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. ورسپن خپل بل مطلب هم را روانو انتخاباتو ته ځانګړ کړي او په هغه کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې د خلکو رول څېړل دي. د اراده خپلواکي ورسپانه هم د خپل لومړي مغړ څلیک د برتانی د سفیر روسي سرګندونو ته ځانګړي کړي او د هغه په حواله لیکل دي چې جنگ د افغانستان ټول ستونزې نشه هواروله. ورسپانه خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښ لپاره د نړیوال ټولنې هڅو ته په اشاره چې د ورسپانه په وینا ته ډیره ناکامه دي لیکل دي. کچېرې د هڅه بریالي نشي نو ممکن افغانستان یو ځل بیا د بدمرغیو په ډګر بدل شي.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
تاسو ته ازادي رادیو خبرونه وری درنو دوستانو سم د انتخاباتو په اړه د ریپورتونو لړۍ پیلو. خو مخته تر نور موضوعات به په خوست کې د هغو ناامنیو په اړه چې همدا اوس روانې دي د یو شمیر ځوانانو د اندېښنو په هکله یو ګردمیز ووري چې دوی اندېښمن دي چې د انتخاباتو په ورځ به دا ناامنۍ دوام ولري او خلک به ونه کړی شي چې په انتخاباتو کې د رای اچونو مرکزونو ته ولاړ شي. زمونږ خبريال څو تنه ځوانان غږولي.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله زواک د طالبانو دی وران ذبیح الله مجاهد هغه ایدیا چې ګواکې د چهارشنبه په ورځ د دوی وسوالو کسانو د یحیی خیلو او اوړ ماوی په ولسوالیو کې د جلا جلا چودنو
قطرمنو دوستانو بخنه غوړم. زمنګ د همدغه خبريال دوه ریپورتونه مو د روانې خبرونې په لړکه دلودل لدی عملی دبل ریپورت پوښ خوص په د خوست ولایت لزوانانو سره زمنګ د خبريال خبري ووري.
د انتخاباتو په تړاو زموږ په نننی ګردی میز کې ځوان لیکوال نجیب الله لوخیل، د شیخ زید پوهنتون محصل حمیدالله روخان او ځوان ژورنالیست فاروق منګل برخه لري. زموږ لمړنی پښتنه استاد لوخیل ته متوجه ده. لوخیل صاحب، تاسو د وځایو اوسیدونکو او لیکوال په حیث څه فکر کوئ که د خوست امنیتي وضع په همدې ډول ادامه عمومي او مثبت بدلون پکې رانشي، آیا د سیمې خلک به په راتلونکو ټول ټاکنو کې فعاله برخه واخلي؟
تمه داسې وه چې په افغانستان کې د انتخابات د ماحول پر رسیدو سره به عمومي وضعیت بهبود پیدا کی، امنیتی حالات به خش، برخلاف افغانستان وضعیت خراب شو، خصوصا افغانستان سویلی سیمی سویل ختیز سیمی امنیتی حالت هم به عادی حالت که پاتنه شو ستونزمنه ده. اصول دا وضعیت کنترولوی لنگدی نیتساری هاگوی ویش نه تنها پادرانه شکل به بند به انتخابات نکی، شفاف انتخابات به ترسره نشی، اصلا خلق بدی تا زرخ نکی انتخابات تولار شی. دا چه لشه رو رزو شاوخوا وقت دی بیا هم د خلکو امیدواری داده چی د افغانستان دولت همداشان نړیواله ټولنه به دې مسلې ته متوجه شي او خپل تدابیر به پراخ کړي.
چارواکي وایي چې دوی د انتخاباتو د خطر سره کې دوی لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې دي او دا انتخابات به په کې د امن فضا کې ترسره شي. څنګه څرګندونې څومره پر ځای بولای هم ټاکنې به په خوست کې په سمه توګه ترسره شي؟
فکر نه کوم چې د تیرې ویشت په موده کې خوست د دوه خونړۍ او ځانمرګو بریدونو شاهد وو چې په هر پلا کې لس نفر اته نفر مرگی شتون درلودو. عملن په خوست کې عملونه وکړل چې خوست کې خلک په ویره کې دي، په ترس کې دي، په هراس کې دي. کله چې مرکزیت تاسې د یو دلته به انتخاباتي حوزې وي نو هغه سیمې چې اوس اصلا هلته دولتي حاکمیت په قوي شکل باندې شتون نه لري، حتی دولتي عسکر هلته نه ځي، ائتلافي عسکر هلته نه ځي، هلته خو به خامخا ستونزې وي. نو زه فکر نه کوم چې په خوست کې دي لکه څنګه چې امیدواري موجوده ده په هغه شکل باندې انتخابات وشي.
له تاسو څخه به منګل صاحب وپوښتو، آیا تاسو د الخیر صاحب د څرګندونو سره موافق یاست؟
خلک په ویره
کې دي، یعنی په د خوست په ښار کې چې مرکز دی دلته ډېر امنیتي ارګانونه میشت دي، دلته د امنیت وضع یو څه ډاډمنه نه ده، نو خلک به په ولسوالۍ کې بېخي ونه کولی شي چې هلته لاړ شي د انتخاباتو حوزو ته. یعنی د الخوست صاحب خبره زه کاملا تاییدوم.
منګل صاحب، ستاسو نظر دا دی چې خلک به په انتخاباتو کې بېخي برخه وانخلي، او که فکر کوئ یو شمېر رای ورکوونکي به د امنیتي اندېښنو له کبله خپلې رایې ونه کاروي؟
انتخابات ترسره کیږي خو د خلکو ونډه به بېخي کمه وي. یعنی زه چې خوست کې ګورم دلته روشنفکران، یعنی دوی سره هم یو ویره ده، یو تاس ورسره دی، نو زه فکر نه کوم چې په اطراف کې خلک وکولی شي چې لاړ شي هلته انتخاباتو کې رای ورکړي خلکو ته. یعنی د خلکو ونډه به بېخي کمه وي.
روخان صاحب، ښځو په د نوم لیکنې په پروسه کې زیاته برخه درلوده او زیاته نوم لیکنه یې کړې ده او کارتونه یې هم ترلاسه کړي دي، آیا ښځې به وتوانېږي په دغه حالاتو کې رایې اچونو مرکزونو ته لاړې شي او خپلې رایې د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي؟
لکه څنګه چې په مخکنیو انتخاباتو کې نارینه وو برخه اخیستې وه، په انتخاباتو او ټاکنو کې په زیاته پیمانه هم ښځو برخه اخیستې وه. خو لکه څنګه چې الخل صاحب او منګل صاحب وویل چې په اوسنیو حالاتو کې نه یوازې عام وګړي بلکې روشنفکران چې پوهیږي انتخابات ټولنې لپاره څومره ارزښت لري، حتی دوی به په انتخاباتو کې برخه وانخلي او ښځه خو لا پرېږده. زما په فکر په اوسنیو کړکیچنو حالاتو کې ډېرې محدودې ښځې به مرکزونو ته لاړې شي او خپلې رایې به وکاروي، او فکر نه کوم چې زیاتې ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
الخل صاحب، محلي چارواکي وایي چې د دوی سره د سیمې قومي مشرانو، دیني عالمانو او سپینګیرو ټینګه ژمنه کړې ده چې د انتخاباتو په ورځ به د قومي اربکیو د لارې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای د سیمې د امنیت په ټینګښت کې فعاله ونډه اخلي. که چیرې د چارواکو دا خبره رښتیا وي، فکر نه کوئ چې په خوست کې به انتخابات په ارامه فضا کې ترسره شي؟
د قومونو او دیني علماو رول برجسته دی او فوق العاده تاثیر لري، که احیانا قومونه غواړي خوست چې یو قومي جوړښت لري او دوی راپاسیږي له دولت سره همکاري وکړي د انتخاباتو پروسه کې همکاري وکړي. زه ډاډه یم چې شاید وضعیت له دې اوسني حالت څخه یو څه بهبود طرف ته ولاړ شي او خلک یو څه ډاډمن شي. خو دا چې شپې ورځې ډېرې لږې پاتې دي، یوازې په څرګندونو باندې دا خبرې نه کېږي، عملا باید دا کار شروع شي. که زموږ قومونه غواړي، زموږ دیني علمای کرام غواړي، باید دا خپل رول هغې ورځې ته پرېږدي، نه دي چې 9 د اسد یو انتخابات یو په ورځ باندې دوی راپاسیږي، هم خلکو ته روحیه ورکړي، هم خلکو انتخابات ته ولاړ شي. نو اوس لا وخت دی دا شل ورځې شاوخوا دي دوی عملا اقدام وکړي. زه فکر کوم چې دا یوازې لفظي څرګندونې دي.
منګل صاحب، لکه څنګه چې څرګنده ده، د ولسمشرۍ چوکۍ ته یو څلوېښت او د خوست ولایتي شورا ته په لسګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي، خو ډېری خوست میشتې د کاندیدانو له نومونو د هغوی له کړنلارو سره پوره آشنا نه دي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د خوست خلک د کاندیدانو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او د خپلې خوښې کاندید غوره او رای ورکړي؟
هغه خلک چې هغه په اطرافو کې اوسیږي یا دوی سواد زده کړې ته زیات لاسرسی نه لري، هغه به پر ځای پرېږدو. زه د خپل ځان په اړه قدرته وایم چې په دې یو څلوېښت کاندیدانو کې یوازې د لسو کسانو نومونه زه پېژنم، که څه هم زه د رسنیو سره زیات نږدې پاتې شوی یم. نو دغه د یو څلوېښتو کاندیدانو په اړه چې زه معلومات نه لرم، د دوی هغه کړنلارو نه زه نه یم خبره، د دوی هغه نومونه زما نه دي زده. نو په اطرافو کې به خلک څنګه وکولی شي چې د دوی کړنلار نه معلومات ولري، د دوی په اهدافو باندې ځونه پوهېږي؟ زه فکر نه کوم چې خلک په دې اړه زیات معلومات ولري.
روخان صاحب، کوم دغه پوښتنه ستاسو نه وکړم، څنګه کېدای شي چې خلک د کاندیدانو په هکله معلومات ترلاسه کړي؟ رسنۍ او د انتخاباتو مسؤلین د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري؟
د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه خلک د دوی په اړه یو څه خبر لري، شمیر کم دی، یو څلوېښت نه دی. بیا هم خو ولایتي شوراګانې چې حتی اوس ماته خپله په خوست کې نه ده معلوم چې څو تنه ولایتي شوراګانو ته خلکو ځانونه کاندید کړي دي، او نن سبا په رسنیو کې زم ډېر کم شمیر کاندیدان وینم دوی مرکې کوي یا د خپل کړنلارو په اړه غږیږي. همداسې د دوی د پوسټرونو او د تګلارو د کمپاینونو په اړه که ووایم، د پخوا په څېر نه دي. لکه پخوا چې انتخاباتو کې دوی څه ډول خپله کړنلارې بیانولې، کمپاین یې کولو، اوس مهال دا چې امنیتي وضع خرابه ده، نو چا چې ځان کاندید کړی دی یوازې په مرکز کې او داسې نږدې ځایونو کې د ښار په 2 کیلومترۍ کې دوی ځي کمپاینونه کوي او خلک یو څه ناڅه د دوی نه خبر دي. زما په فکر هغه څوک چې رایه کاروي تقریبا دا به د پټ سترګو رایه وي، توکل به وي.
زمنګ غږ آزادي رادیو او ډیرو درنو دوستانو د آزادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې به دا رپورټ واوري چې د امریکا سرنوالان په پام کې لري چې په ګوانتانامو کې تر ټولو ځوان افغان بندي محمد جواد له بنده خوشي کړي او همداراز په کوټه کې د یوې وسلوالې ډلې تر ګواښ وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې هیواد ته د افغان کډوالو د خپلې خوښې ستنیدل تری وخته زندولی دی. دا شیبه دو بجی و دیش دقیقی دی. احمد شیبر دا مهم خبرونو لندی زوروی.
د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې مشران نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د امنیت پر مسلې غونډه کوي. د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هند په مالی مرسته د بیا رغونې پروژې پیل شي. ټاکل شوې ده په کونړ کې یو نوی پوهنتون جوړ شي. په کاپیسا او بغلان کې افغان سرتیري وشل شوي دي. نن غرمه په غزنی کې پولیسو ډزې کړې دي او یو ملکی سړی یې وژلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هول بروک په واشنگتن کې وایي څرګندنه ده چې پاکستانی قواو په سوات کې د وروستیو عملیاتو په جریان کې طالبان وشلي او کیواسي یې تیت پره کړې دي. د ایران د اپوزیسیون مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی غواړي چې د هغو کسانو د قبرونو لیدنه وکړي چې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. دوه بجې او یو دېرش دقیقې څخه څو ثانیې تېرې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ناظران وایي چې دوی د افغانستان د انتخاباتو د بهیر څارنه پیل کړې او د خپل لومړي راپور او خپل لومړی راپور به له انتخاباتو څخه دوه ورځې وروسته اعلان کړي، خو دوی هم امنیتي ستونزې د خپلو کارونو په وړاندې اساسي ستونزې ګڼي. د اروپایي څارونکو چارواکو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د خپلو کړو وړو په اړه معلومات ورکړي چې په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې د څارونکو ډله وایي د دوی کسانو درې اونۍ د مخه د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه څارنه پیل کړې، خو ځینې وخت امنیتي ستونزې د دوی په وړاندې خنډونه جوړوي. د اروپایي ټولنې د څارونکو مشر جنرال فیپ موریلون د خبرې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. دوی وایي زموږ سترې اندېښنې دوه دي. یو دا چې د امنیت له پلوه به موږ په یو استثنايي حالت کې یو، ځکه د رای ورکولو ځینې مرکزونه ښایي خلاص نشي. دوهم دا چې موږ به ونه شکرای چې د رای ورکولو په هر مرکز کې حضور ولرو. نوموړي هیله څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه به په دې وتوانی کې چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو ټول مرکزونه پرانیزي، او دا چې دوی نشي کولای په ټولو مرکزونو کې خپل کسان وګماري، نو د دې تشې د ډکولو په مقصد یې له نورو کورنۍ او نړیوالو څارونکو سره یو زنجیر جوړ کړی چې معلومات سره شریک کړي. د اروپایي څارونکو د ډلې مرستیالی ډیمیټرالونو وویل چې دوی به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو څخه په دقت څارنه وکړي او په دې اړه چمتو شوی راپور به له انتخاباتو څخه دوه ورځې وروسته اعلان کړي. دا وایي موږ داسې یو ماموریت پیل کړی چې نه یوازې د انتخاباتو په ورځ بلکې له هغې مخکې وروسته د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړو. د انتخاباتو له ورځې څخه دا دی د مخه زموږ څارونکي خپل کار کوي، له کاندیدانو سره ګوري او دغه راز رسنیو کمپاینونه څاري، او له انتخاباتو وروسته هم د دې لپاره پاتې کیږي چې د انتخاباتو په اړه د ټولو خواو نظرونه راټول او خپل وروستی راپور پرې چمتو کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې تر دې مهاله 55,000 کورنۍ او بهرنۍ څارونکو له دوی سره خپل نمونه ثبت کړي دي، او کبل هر څوک هم وغواړي چې د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړي، نو د دوی د نوملیکنې لپاره یې وروستی نیټه د اسد 15 ټاکل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د اسد د میاشتې په 9 نیټه چې د اګست لشلمې نیټې سره سمون خوري ترسره شي، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تمه ده په ټولیزه توګه به شاوخوا 1.5 لک څارونکي د انتخاباتو له بهیر څخه څارنه وکړي.
د اروپایي اتحادیې څارونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر څارنه پیل کړې ده. بلورته د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي، خو هر څومره چې د انتخاباتو وخت رالنډېږي امنیتي اندېښنې هم زیاتېږي او ویره ده چې سلګونه انتخاباتي مرکزونه به بند شي. د ستونزه په خاص ډول د افغانستان په ختیځو او جنوبي سیمو کې ډېره احساسېږي. د اندېښنې په لویدیځو خبري آژانسونو کې خبرې شوې چې عصمت څرمنې غټې کې وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې د افغانستان په ناکرارو سیمو کې به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونه د ناامنۍ له امله بند شي، او د جنوبي او شرقي ولایتونو ډېر خلک به د خپل هیواد د راتلونکي برخلیک له ټاکلو څخه بې برخې شي. دا خبری آژانس هم در رسوی دا مسئله به سبب شي چې د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي، ناکراری بلا زیات شي او ممکن په نتیجه کې به حامد کرزی ونه کړی شي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې بریالی شي. رویټرز خبری آژانس بیا وایي چې نور کاندیدان هم امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. په مرکزي بغلان کې پرم عبدالسلام راکټي، په کندوز کې پرقسیم فهیم او په کاپیسا او لغمان کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین پر مسؤلانو حملو دا ډول اندېښنې لا زیاتې کړي دي. لری پرتو سیمو ته د رای پانو او د رایو د صندوقونو د وړلو مسأله بل مشکل دی، ځکه چې غرنیو سیمو ته چې موټر نشي تلای د دغو وسایلو وړل آسان کار نه دی او باید له څارویو کار واخیستل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور احمد نور د سه شنبې په ورځ وویل افغان چارواکي په پام کې لري چې د اسد د 9 نیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 2000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي مقامات ډاډه نه دي چې لږ تر لږه په 200 مرکزونو کې د انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې بهرنیو مقاماتو وویل چې لږ تر لږه 1500 مرکزونه به شایي اصلا د امنیتي اندېښنو له امله پرانیستل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مقاماتو په وینا دا ډول مرکزونه په جنوبي او ختیځو سیمو کې دي چې وسلوال طالبان پکې ډیر فعال دي. دا مرکزونه په هلمند، کندهار، وردګ او غزنی کې واقع دي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره 10 میلیون تنو نمونه ثبت کړي دي.
لا آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د آزادی رادیو د په روانه خبرونه کې د پاکستان د پاوز د ادعا په اړه یو رپورت لرو چې وایي په سوات، بونیر او مومندو کې له 30 څخه زیات طالبان یا ژوندي نیولي او یا هم وژلي او همدارس د طالبانو 10 مرکزونه یې هم ویجر کړی دی. او د هند او پاکستان د اړیکو په حق له هم رپورت پراون خبرونه کې مهیروي. خو لومړی کورنی مسایل را اخلو. امریکایي څارنوالان په پام کې لري چې افغان بندي محمد جواد چې په 12 کلنۍ کې نیول شوی و له ګوانتانامو زندانه خوشی کړی، خو دوی دا احتمال چې نوموړی ښایي د امریکا په یوه ملکي محکمه کې محاکمه شي هم نه دی رد کړی. د جواد د خوشي کولو د احتمال خبر په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي د ګوانتانامو زندان تر روانې جنوري میاشتې پورې وتړي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې ځینې زندانیان یا خوشي کړي او یا یې نورو هیوادونو ته ولیږي او ځینې نور په پوځي او ملکي محکمو کې محاکمه کړي. په دې اړه د وال سټریټ ژورنال د مطلب جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
امریکایي څارنوالانو پرون د کولمبیا په یو محکمه کې د جواد د دوسیه په اړه د غور پر مهال درې اونۍ مهلت وغوښت چې په دې موده کې به دوی له ګوانتانامو څخه د امریکا د کانګرس د تصویب شوې لایحې له مخې د محمد جواد د ایستلو په اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکوي. په دې درې اونیو کې به امریکایي څارنوالان پر دې هم غور وکړي چې آیا دا افغان زلمی چې په 12 کلنۍ کې ګوانتانامو زندان ته استول شوی له جنګي جرایمو جلا په جنایي جرایمو محکوم کړي کنه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د امریکا د عدلیه وزارت د یو ویاند ماتیو میلر له قول لیکي چې وایي امریکایي څارنوالان په دې برخه کې څېړنې کوي چې آیا د جواد لپاره جنایي دوسیه جوړه کړي کنه. په ګوانتانامو کې د امریکا په پوځي محکمه کې د جواد د محاکمې لپاره د امریکا د حکومت هڅې له ستونزو سره مخامخ شوې. په دې ستونزو کې یوه د جواد د دوسیه لپاره د ټاکل شوي پوځي څارنوال څرګندونې وي چې وی ویل په زندان کې د جواد د ساتلو لپاره هیڅ راز اسناد نشته. د امریکا حکومت محمد جواد د امریکایي سرتیرو خواته د لاسي بم د غزارولو په تور څه باندې شپږ کاله په زندان کې ساتلی. جواد په همغه پیل کې ګوانتانامو ته واستول شو. د مدافع وکیلان وایي چې جواد د نیول کېدو په وخت کې 12 کلن وو، خو د امریکا حکومت وایي چې نوموړی 18 کلن وو. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د جواد د محاکمې په برخه کې ښایي د اړتیا وړ شواهدو د نشتوالي له وجې یو لړ ستونزې وي. د جواد مدافع وکیلان وایي چې د دوی موکل په ګوانتانامو کې شکنجه شوی او د امریکا حکومت هم په دې وروستیو کې ویلي هغه اعترافات به د په اسنادو کې ونشمیري چې د سختو تحقیقاتو پر مهال ترې اخیستل شوی دي. د کولمبیا قاضي میرمن ایلن سیګل هوویل د جواد له موضوع سره د امریکا د حکومت پر چلند انتقاد وکړ او پر څارنوالانو یې فشار راوړ چې د جواد د بندي ساتلو لپاره اسناد وښيي. میرمن هوویل د پنځمې په ورځ د حکومتي چارواکو د څرګندونو د اوریدو لپاره استمایي غونډه رابللې ده. امریکایي څارنوالان وایي چې جواد اوس د ګوانتانامو زندان یو نسبتا آزاد ځای ته لیږدولی دی. د جواد پوځي مدافع وکیل جګړن دیوید فراکت ویلي جواد هیله مند چې خوشی بشي او غواړي چې له خوشی کې دوه وروسته ښوونځي ته ولاړ شي او په راتلونکي کې ډاکټر شي.
د ماسپخین دو بجې او څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه اوري. په زابل کې په یوې هوایي حمله کې شاوخوا شپږ ملکیان او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په کندهار کې بیا په یوې چاودنه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال نور حال راکوي.
د زابل د میزان ولسوالۍ په تاخم کې نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی دی. د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فرایي وایي چې په دې کلي کې د ائتلاف ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو قومندان په نښه کړ چې د ده په خبره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
مال پروت تا خون په کلی کې د حساب له قوا او لخواس څخه چې د انبار ته ویدي په نتیجه کې شپږ نفر ملکي خلک وژل شوي دي او شپږ تنه زخمیان دي. زخمیان بیا د خلاص ساتامي تر انتقال شوي دي بلاخره قندار ته. یو قومندان د ملا عبدالقادر پر ما هم د خپل بادګر سره وژل شوی دی.
خو د میزان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر دې سربیره چې مرګ ژوبله راوښتې د مالی زیان یې هم لیدلی دی او په سلګونو میوه لرونکې ونې په دې برید کې له منځه تللې دي. له بله پلوه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ورایو موټر د سړک د غاړې پر یو شخصي مومین ختلی ده. چارواکي وایي چې په چاودنه کې یو راباړی مړ او درې نور ژوبل شوي دي چې د دوی په خبره په ژوبله کې یوه وړه ماشومه ده. امنیتي چارواکو په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس وباله. خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدی د چاودنې مسؤلیت ونه مانه. نوموړي ادعا وکړه چې د زابل د مرکز کلات په کاکړانو چیناو د کندهار په ژړۍ او میوند کې دولتي او ائتلافي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د کندهار چارواکي وایي چې یوازې د ائتلاف دوې لوجستیکي لارې په کندهار کې سوځولې سوي دي.
او د امنیتي مسایلو په اړه یو بل رپورت مو هم له پکتیکا څخه ترلاسه کړی چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې تېره ورځ د دوی کسانو د پکتیکا د اوړ ممی او یحیی خیلو په ولسوالۍ کې په بیلابیلو چاودنو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو افغان سیمه ییز مقامات د وسلوالو دغه ادعا ردوي او وایي چې په پکتیکا کې د ډول پیښې اصلا رامنځته شوې نه دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو دوستانو، هیله ده نوی چې نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه په ورځو د مازیګر له دریو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې تر امواج ازادي خبرونه هم خبرېږي. هند غواړي چې د افغانستان د سرحدي سیمو لپاره د ټولګټو پروژو په برخه کې پاتې $2.5 میلیون نور هم مرسته د دغه هیواد ته ورکړي. د دې مرستې تفاهم لیک نن په کابل کې د هند سفارت او د افغانستان د اقتصاد وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هند له خوا له سلو نه زیاتې پروژې د پوهنې، عامې روغتیا، د کلیو د پراختیا او د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لخوا د افغانستان په سرحدي سیمو کې پلي شوي دي. زموږ خبریال له کابل نه په دې اړه نور جزئیات اوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې دغه تفاهم لیک له مخې به هند دغه هیواد په سرحدي سیمو کې د ولسو ټولګټو پروژو د پلي کولو لپاره $2.5 میلیون د افغانستان په واک کې ورکړي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال نذیر احمد شهیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هند د شارج دافیر سره د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا مرسته د هغې $40 میلیونو د مرستې یوه برخه ده چې د هند لخوا له دغه هیواد سره ژمنه شوې وه.
کو دې پروګرام څخه د هند حکومت سنن موږ د یو سره ولس پروژې امضا کړې. سیولس پروژې د پوهنې په برخه کې او شپږ پروژې هم د کلو پراختیا د وزارت په اړه باندې امضا شولې. دې ټول باید تقریبا $2.5 میلیون ده چې باید د وزارت شپږ میاشتې کې د پروژې تکمیل شي. البته هند موږ سره جمعان $40 میلیون کومک کړی ده چې دا آخري فیز او آخري مرحله ده چې دا $2.5 میلیون نن تکمیل شولې.
نوموړي ویل چې تر اوسه پورې د هند په مرسته د افغانستان په ختیځو او جنوبي سرحدي سیمو کې کار پیل شوی دی چې ډېر ژر په داشان پروژې په لویدیځ او شمال کې هم پلي شي. دغه شان په کابل کې د هند شارج دافیر اخیلش مشرا وویل چې هیواد غواړي په راتلونکي کې هم د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دی وایي په افغانستان کې د وړو پراختیايي پروژو سره مرسته دغه هیواد سره د هند همکاریو ښکارندوی کوي. دا د افغان حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې د دغه پروژو ټول چارې د سکتوري وزارتونو لخوا مختزي. موږ په پام کې لرو چې په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړو. د افغان دولت چارواکي وایي چې دغه هیواد په سرحدي ولایتونو کې د هند په مرسته له تیرو درې کلونو راهیسې په جوړو شویو او یا هم د لاس لاندې پروژو کې د روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او استنادي دیوالونو جوړول او د کاریزونو د کیندنې او د کانالونو د جوړولو او پاکولو پروژې شامل دي. د دغه چارواکو په وینا د دغو پروژو په جوړولو سره د سرحدي سیمو د ګڼو اوسیدونکو ستونزې هوارې شوې دي، خو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغه پروژې یا پلي شوي نه دي او یا هم ګټه یې کمه او د ښه کیفیت لرونکي نه دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دغو پروژو د جوړولو له جریان څخه سمه څارنه وکړي.
دا رپورت مو واورید چې هند غواړي د افغانستان د سرحدي سیمو لپاره د ټولګټو پروژو په برخه کې پاتې 2.5 میلیون ډالر نور هم مرسته وکړي. او تر په یو بل رپورت کې راغلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا نن په کابل کې د افغان ټیلیکام د ټلیفوني شبکې دوه دستګاوې پرانستل شوې چې د 2000 لاینونو ظرفیت لري. د مخابراتو وزیر خبریالانو ته وویل چې دوی په پام کې لري یوازې په کابل ښار کې د افغان ټلیکام د مخابراتي شبکې 100,000 لاینونه په خلکو وویشي. نږدې وړاندې د افغان ټلیکام د مخابراتي شبکې 100,000 لاینونه هم په کابل ښار او ځینو نورو ولایتونو کې ویشل شوي دي. په دې اړه رپورت لرو د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیز موضوعات څیرو د پاکستان پاوز په سوات، بنیر او مومندو کې له 10 څخه زیاتو طالبانو د ژوندۍ نیولو او وژلو ادعا کړې او همدارزي ویلي چې د طالبانو 10 مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. زمونږ خبريال پرې له پاکستان راپور راکوي.
د پاکستان فوز وايي په سوات، بنیر او مومندو کې د عملیاتو پر مهال 22 طالبان د دوی لخوا ژوندۍ نیول شوي او د طالبانو 10 مرکزونه لمن زوړل شوي دي. د فوز د خبرتیا اداره په یو اعلامیه کې وايي چې دا 22 طالبان د سوات په شاډيري، بحرین، لنډیکس، سنگوټا او مټا، د بنیر په دیوانه بابا او د مومندو په قندهارو سیمه کې د فوز لاسوته ورغلي دي. همدارنګه د سوات په شاډيري سیمه کې د فوز د سرتیرو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د چهارشنبه په ورځ د فوز سرتیری ټپیان شوی دی. د سوات پامان کوټ سیمه کې بیا د ورتنې خطو پترس کې 4 طالبان وژل شوی دي. اعلامیه همدار از وړاندې لیکي چې په قبایلی سیمه مومندو کې او مخالف قومندان عمر سید الیاس زرقاوی حکومتي چارواکو ته په خپل خوخه تسلیم شوی دی. په مومندو قبایلی سیمه کې د ځایي طالبانو ویان اکرام الله مومن په دې اړه د ازادي راډیو ته بي خبري ښکاره کړه، خو نوموړي زیاته کړه چې د دوی قومندان عمر خالد د طالبانو د لیکونه په بیلو شو شپږو کسانو غک کړي چې خپل هوډ وانوختل نو هغوی ته به د دښمن په نظر وکتل شي. همدا اختار د مومندو یو شمیر قومي مشرانو ته هم ورکړل شوی او ورته ګوتڅنډنه شوې ده چې د حکومتي چارواکو سره د خپل اړیکې وشکوي. په پاکستان کې وخت په وخت هغه کسان د طالبانو لخوا د جاسوسۍ په تور وژل کیږي چې د طالبانو په کړنو اعتراض ولري او یا هم د حکومت سره روابط. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي دا مهال یوازې په سوات او وزیرستان کې د پاکستان فوز عملیات کوي چې په ترس کې په دواړو محاذونو طالبانو ته ځاني او مالی تاوانونه وراړول شوي دي. د سوات عملیات د روان کال د مې په 8 نیټه پیل شوی وو چې په تیرو سکم 3 میاشتو کې د پاکستان فوز د 2000 نه زیاتو وسلوالو د وژلو او د سلګونو نورو د ټپي کولو یا ژوندۍ نیولو خبر ورکړی دی.
په پاکستان کې تم کېږو له کوټې څخه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر په مرسته هیواد ته د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو لړۍ تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې ده. د بلوڅو د یوه وسلوال سازمان تر ګواښ وروسته ملګرو ملتونو په بلوچستان کې خپل ځینې نور فعالیتونه هم درولي دي. په دې اړه نور تفصیل کوټې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په مرسته افغانستان ته د افغان کډوالو په خپل خوښه هیواد ته د ستنېدو لړۍ د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې ځنډېدلې ده. د یو این ایچ سی آر دفتر وایي افغان کډوال دي د کوټې په بلیلي سیمه کې د افغان کډوالو د ستنېدو مرکز ته تر هغه مهاله نه ورځي تر څو چې دوی بیرته د دې پروسې د پیلېدو اعلان نه وي کړی. دا پروسه وروسته له هغه وتړل سوه چې په کوټه کې د بلوڅو د خپلواکۍ غوښتونکو غورځنګ د متحده جبهې یا بی ایل یو ایف لخوا په خپاره سوی خبر کې د ملګرو ملتونو ټولو دفترونو ته اخطار ورکړل سو چې په کوټه کې د خپل دفترونه وتړي او له دې ځای د ولاړ سي. د بلوڅو د وسلوال سازمان چې د فبروري پر دویمه نیټه د یو این ایچ سی آر یو امریکایي نژاد مشر جانسلو کې له کوټې څخه تښتولی ویلي ملګرو ملتونو ورسره د جانسلو کې تر خوشې کېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د ګڼ شمېر ورکو بلوڅانو په موندنه او خلاصون کې به ورسره مرسته کوي، خو وایي تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ ګام نه دی پورته کړی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې عشرت بیبي ازادي راډیو ته وویل دوی له یاد شوي وسلوال سازمان سره د خبرو اترو هڅه کوي، خو تر بشپړ اطمینان پورې یې په کوټه کې د خپلو دفترونو او کارکوونکو امنیت سخت کړی دی. څومره چې هم امنیتي ستونزې دي، موږ یې د پاکستان د مرکزي او ایالتي حکومت له امنیتي ادارو سره په تفاهم سره د حل کولو هڅه کوو چې وکولای سو موږ په اطمینانی ډول خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. د ملګرو ملتونو ویاند اشرت بیبي وایي دم ګړۍ ته په بلوچستان کې د تعلیم، کرهنې او د ښځو د حقوقو په برخه کې د خپلو ادارو فعالیتونو د امنیتي ستونزو او د بلوڅو د وسلوال سازمان لخوا ورته د ورکړل سوي اختار له امله د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. د یادونې وړ ده چې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ سږ کال تر نورو کلونو ډېره په ځنډ پیل شوه، خو د امنیتي ستونزو له امله د پاکستان له پېښور او کوټې دواړو مرکزونو څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ دم ګړۍ ته پر ځای ولاړه ده. د یو این ایچ سی آر د دفتر د رسمي شمیرې له مخې سږ کال له ټول پاکستانه 240,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
که الیوی خوا په کوټه کې د ملګرو ملتو د کډوالو چارو د ادارې لخوا د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو لړۍ تر یوې نامعلومې نېټې پورې ځنډېږي، بل ورته د خیبر درې په لنډې کوټل سیمه کې ملیشا ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د لسګونو افغانانو کورونه ونړول او یو شمېر نورې له ځانه سره وړي. په دې سیمه کې میشت افغانان وایي دلته پاکستاني ځواکونو پرته له کوم دلیل څخه د دوی پر ضد دا ډول اقدامات کړي. دغه کډوال د افغانستان له حکومت او د ملګرو ملتو د کډوالو چارو له ادارې څخه د مرستې غوښتنه کوي. زموږ خبریالې پاړه راپور کوي.
واجد خان د ننګرهار د مزینی اوسیدونکی چې له یوې مودې راهیسې د خیبر درې د لنډي کوتل په صدوخیلو کې اوسیږي یو له هغو کسانو څخه دی چې د خیبر امنیتي ځواکونو ورته کور وران کړی دی. واجد خان د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لنډي کوتل په بازار کې فرنی خرڅوي او نور کډوال هم په همدې ډول دندو بوخت دي، نو نه پوهیږي چې حکومتي ځواکونو د دوی کورونه ولې وران کړي دي. واجد خان وایي خود خیبر چارواکی وای دوی دا گام روس تلاغه پورته کړی چې په صدوخیلو سیمه کې د افغان کډوالو د کورونو سره په خوا کې په لوی لاره د دوی په ځواکونو حمله وشوه. په لنډی کوتل کې ځای خبریال فرهاد شینواری د دیش خړې پاړه د ازادي رادیو ته داسې ویل
نن سهار په پاک افغان شهر صدوخیل علاقه کې د امنیتي ځواکونو په قافله د ریموټ کنټرول بم حمله وشوه چې په نتیجه کې قافلې ته نقصان ونه رسېدو، خو په ځوابي کاروایي کې د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 2000 فورس اهلکار سخت ټپیان شول. د دې نه بعد پولیټیکل انتظامی سمدستی په صدوخیلو کې موجود د افغانانو په درزونو کورونه د اجتماعي ذمہ دارۍ په تحت وران کړل. افغانان وایي چې موږ ته هیڅ خبرتیا نه ورا کړې او موږ 500 نه زیات کورونه وران کړل او موږ خپل سامانونه هم ترې اوچت نه کړای شول. کله چې موږ تحصیلدار محمد ناصر ته را خبرې ترې وشو نو هغه وویل چې دا افغانان صدوخیلو کې پراته دي او د دې واقعې ذمہ دار دي.
د لنډی کوتل افغان کډوال وایي د کډوالو نړیواله اداره او د افغانستان دولت باید د پاکستان د دې اقدام پوښتنه وکړي. دوی وایي که څورځې مهلت ورکړل شي اماده دي چې خپل وطن ته ستانه شي. په پېښور کې د افغانستان د کډوالو د وزارت د دفتر معاون عبدالحمید جلیلی د دې پېښې په اړه وایي
د ځینې رپورټونو په اساس په دغه علاقه کې د فوشا علاقه کې د پاکستان په فوجیانو او نظام نتي قواو باندې حملې شوي وي. دغې په اساس مانی دغلته هیڅ کورونه هغوی وران کړي دي. موږ موضوع د نږدې نه تعقیبوو او د نږدې نه به انشاءالله په مناسب وخت کې د پولیټیکل ایجنټ سره او د پاکستان د حکومت د چارواکو سره بیا اړوند مانی خبرې.
پا په قبایلی سیمو کې وخت په وخت افغان کډوال د دا ډول پیښو سره مخ کیږي. یو این ایچ سی آر وایي په قبایلی سیمو کې اوسیدونکي کډوال قانوني حیثیت نه لري، ځکه چې د مهاجرت اسناد ورسره نشته.
www.azadiradio.com
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د روانې خبرونې ریپورټونه او خبرونه او د تیرو خبرونو ریپورټونه زمونږ په ویب پاڼه کې ووینئ چې همدا اوس مو خبرتیا په اړه واورېده. له 1947 کال راهیسې، یعنی د هند د تجزیه او د پاکستان د جوړېدو له وخته، د دې دوو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په سر لانجه دوام لري او تر اوسه د هستوي طاقت دغو دوو هیوادونو په خپلو کې درې ځلې جګړه کړې ده. هند په پاکستان تور لګوي چې د هغو اسلامي بنسټپالو ډلو ملاتړ کوي چې په هند کې تروریستي حملې کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي. د آصف علي زرداري په مشرۍ د پاکستان انتخابي حکومت زیار باسي چې له هند سره اړیکې ښې کړي، خو د دواړو هیوادونو د کلونو کلونو بې اعتمادۍ د لرې کولو لپاره وخت او سخت کار ته اړتیا ده. څه موده وړاندې د هند او پاکستان صدراعظمانو د اړیکو د ښه کولو لپاره د ښه کولو په اړه خبرې وکړې. د دوی د خبرو د غبرګون په هکله د اسوشیټډ پریس آژانس راپور له جنقه ارکوزي څخه اورو.
د هند مخالف ګوند د هیواد په صدر اعظم منموهن سنگ تور لګولې چې له اسلام آباد څخه د تروریزم ضد جګړې په اړه قوي ژمنه نه ده ترلاسه کړې، خو ځان یې پاکستان ته ټیټ کړی دی. منموهن سنگ د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره د خبرو په اړه د خپل حکومت له دریځ څخه دفاع وکړه. منموهن سنگ د روانې عیسوي میاشتې په سر کې په مصر کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او دواړه مشران سلا شول چې د تروریزم ضد جګړې څخه اخوا په نورو مسلو لکه اوبو، د پوځونو د لرې کولو او د کشمیر د لانجې په اړه هم خبرې وکړي. سنگ د هند پارلمان ته وویل له پاکستان سره به د ده د حکومت اړیکې هغه مهال ښه شي چې اسلام آباد دوی ته وعده ورکړي چې تروریستان به د پاکستان له خاورې په هند کې دورانی عملیات نه کوي. د هند صدر اعظم دا هم وویل په دې اړه یو څه پرمختګ هم شوی او اسلام آباد دلی ته د ممبای د تروریستي حملو د څېړنې دوی دوسیې سپارلي او ژمنه شوې چې په دې حملو کې داخلي ډلې به عدالت ته وړاندې کوي. د ممبای په حملو کې 168 کسان وژل شوي ول. منموهن سنگ وویل دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد په هند کې د تروریستي حملو په اړه نوې دلی ته معلومات ورکوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چهارشنبې په ورځ وویل دی غواړي د هند صدر اعظم منموهن سنگ دا احساس خبر کړي چې وای د هند او پاکستان ترمنځ ناحلو مسلو ته دی یو آبرومن حل پیدا شي. ګیلانی زیاته کړه هند او پاکستان په دې سلا شوي چې تروریزم دواړو هیوادونو ته ګډ ګواښ دی او سیاسي خبرې او ډیالوګ یوازینۍ لار ده. د هند په پارلمان کې د مخالف بهاراتیا جنتا ګوند یو لوړپوړی مشر یشوانت سینا په منموهن سنگ اعتراض کړی چې پاکستان ته ځان ډیر ټیټ کړی دی. سنها وایي د منموهن سنگ او ګیلانی ترمنځ ګډه اعلامیه د نوې ډیلی د هغه دریس په خلاف ده چې وایي یوازې په هغه صورت کې باید له پاکستان سره خبرې وشي چې اسلام آباد د ممبای په حملو کې د داخلو کسانو په ضد عمل وکړي. د ممبای د حملو یو ژوندی پاتې شوی وسلوال دا مهال په هند کې بندي دی او پاکستان هم د دې حملو په اړه 15 تنه نیولي او تحقیقات لري روان دي. منموهن سنگ د هند پارلمان ته دا هم وویل چې له پاکستان سره خبرې د پرمختګ یوازینۍ لار ده. د وویل زه پوره باور لرم د سولې د ټینګښت هلې ځلې چې څومره زموږ په ګټه دي هومره د پاکستان په ګټه هم دي او باور لرم چې د پاکستان مشرتابه دا مسله درک کړې ده.
آیا له وسلوالو طالبانو سره سوله د خبرو له لارې ممکنه ده؟ په دې اړه د ازادۍ په څپو کې یا در امواج ازادي په پروګرام کې بحث کیږي چې نن له 3 تر 5 بجو پورې به خبره شي. او اوس هم یو سندره واورئ.
چاند چائے جا کان جان 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 جوند چائے چاند چا چاند چا جان ناند چا مینت چا زانت چا سانت چار مانت چار ہوایا 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 جان ہوایا ہوایا سرو سندو ہوایا جان ہوایا ہوایا سرو سندو
بیلا نے جانا تم پر